په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي راډیو اورېدې. ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته موزه نور یاست. نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکړم، پیل لري سات په خبرونو کوو. د پاکستان پوځ نن سه شنبه دا وکړه چې په پاکستان کې پر چینایي وګړو وروستۍ ځانوژونکې حمله په افغانستان کې پلان شوې او بریدګری هم د افغانستان تباهو. د مارچ په 16 د خیبر پختونخوا ایالت د شانګلې ولسوالۍ په بشام سیمه کې په یو ځانمرګ برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستاني ډرایور ووژل شول. د هغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. دغو چینایي انجینرانو په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوټ پر جوړولو کار کاوه. د پاکستان پوځ وین جنرال احمد شریف په اسلام مابات کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دغه حمله کاملاً په افغانستان کې پلان شوی او هغه موټر چې ورڅخه په دغه برید کې کار اخیستل شوی و هم په هغه هیواد کې چمتو شوی و. هغه همدارنګه بریدګر هم د افغانستان تابعو بالا ویل چې دغه برید په تړاو څلور مشکوک کسان نیول شوی دی. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوځ د دغه ادعا په اړه سمدستي غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې په پاکستان کې تاوتریخوالی د اسلام آباد داخلي مسله بللې ده. د طالبانو حکومت دغه راز ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ور نه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. د افغانستان برېښنا شرکت چارواکي وایي په تیر یو کال کې د ګاونډیو هیوادونو د وارداتي برېښنا او د برېښنا د تولید کورنیو شرکتونو د برېښنا د پیر له درکه ټول پورونه ورکړي دي. د بختر اژانس چې طالبان اداره کوي د راپور له مخې د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي نن سه شنبه په کابل کې د حکومت د رسنیو په مرکز کې چې د دې شرکت چارواکو خپلې لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکولې وویل چې ازبکستان ته څه باندې 115 میلیون ډالر، تاجکستان ته څه باندې 1 میلیون ډالر، ترکمنستان ته څه باندې 46 میلیون ډالر او ایران ته څه باندې 48 میلیون ډالر او دغه راز کورنیو شرکتونو ته هم 16.5 میلیون ډالر ورکړل شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلینو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د برېښنا د تولید د ځینو پروژو د یادونې تر څنګ دغه راز وویل چې له یو شمېر پخوانیو زورواکو او سیاسیونو څخه چې د دې شرکت پوروړي وو کابو 168 میلیونه افغانۍ راټولې کړي او د پاتې پورونو د راټولولو په هدف یوه طرحه جوړه شوې چې د دوی د مشر له کتنې او تایید وروسته به په اړه پریکړه وشي. دغه شرکت د برېښنا د پیر له درکه د ګاونډیو هیوادونو د ټولو پورونو د پرې کولو خبره داسې مهال کوي چې په تېرو وختونو کې ډېر ځلې لیدل شوي چې د افغانستان لورې په خپل وخت د پورونو په پرې کولو کې پاتې راغلی و. حماس وایي د مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اوربند وړاندیز منلی، خو اسرائیل وایي دغه موافقه د دوی اساسي غوښتنې نه پوره کوي او د غزې په جنوبي ښار رفح به پوځي عملیات مخته یوسي. خو اسرائیل دا هم ویلي چې په دې اړه به خبرو ته دوام ورکړي. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، په ناڅاپي توګه د اوربند دغه موافقه 2 ساعته وروسته له هغې مني چې اسرائیل د رفح له ختیځو سیمو شاوخوا 100,000 کسانو ته له خپلو کورونو د وتلو امر کړی دی. هغه اقدام چې پر دې سیمې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو نښه بلل کېږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د غزې پر جنوبي ښار رفح پوځي عملیات د نه زغملو وړ دی. ګوتریش نن سهار وخت په یو ویډیوي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو رسنۍ خپور کړی په غزه کې اوربند حیاتی بللی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې مشر رافائل ګروسي ایران ته د سفر په ترڅ کې نن په اصفهان کې د خبرو په مهال له تهران وغوښتل چې د خپل اټومي پروګرام په برخه کې د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره کوټلي ګامونه واخلي. هغه په عین حال کې له تهران وغوښتل چې د نړیوالو اندېښنې لرې کړي. ګروسي په اصفهان کې یو کانفرانس ته د وینا په مهال وویل له ایراني چارواکو سره د خبرو وړاندیز کړی و چې پر ډېرو کوټلو عملي او محسوسو اقداماتو تمرکز وکړي. داسې اقدامات چې د ده په وینا د اجرا وړ وي او د دواړو لورو ترمنځ همکاري چټکه کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د 15 دورې لپاره د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. په کرملین ماڼۍ کې د 70 کلن پوتین د بل 6 کلنې دورې لپاره د لوړې دغه مراسم اکثره لویدیځو هیوادونو په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله بایکاټ کړي وو. دغو هیوادونو د روسیې د ولسمشرۍ ټاکنې چې په 13 مارچ میاشت کې ترسره شوې او په نتیجه کې پوتین د څه باندې 80% رایو په ګټلو سره بریالی شوی غندلی او هغه له مخکې تنظیم شوی انتخابات بللی و. پوتین له 2000 کال راهیسې کله د صدر اعظم او ډیره موده هم د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې شوی دی. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ښځو او ماشومانو ته د خدمتونو په وړاندې کولو ناوړه اغېز کړی دی.
نو اوس په کور ناست یو، بې کاره یو، دا د کور مشکلات او هغه چې راغاړي دي هغه موږ نشو کولی چې حل یې کړو.
په نورستان کې بیا د ښځو په لاس د ګټې وټې د ودې لپاره ښځو ته د هګیو چرګې ورکړل شوي دي.
وما وایګر ولسوالۍ کې 370 نفرو ته د هګیو چرګان تولید شوي دي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې کارګران د کار له نشتوالي شکایت کوي. د خوست ولایت په ځاځی میدان ولسوالۍ کې د ورښتونو له امله په یو غره کې یو شمېر ژور درزونه پیدا شوي چې د سیمې خلک ډېر ورخطا کړي دي.
ستر شرپنی په نوم غار دی، په هغه لکه خپارې سچلونه چې وقتی 50-50 متره داسې فاصله لري شپې ګوځي چا شوی دی.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې حماس په غزه کې له اوربند سره موافقه کړې خو اسرائیل ورسره مخالفت څرګند کړی دی.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف وایي په نا دولتي مؤسسو او ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ښځو او ماشومانو ته د خدمتونو په د وړاندې کولو په برخه کې د دوی پر فعالیتونو منفي اغیز کړی دی. خو یونیسف ویل له دې سره سره بیا هم په تیر مارچ میاشت کې په افغانستان کې د ماشومانو په ګډون له 150,000 زیاتو کسانو ته مرستې رسولې دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو د ادارو یو شمېر پخوانی کارکوونکي وایي چې د دوی پر کار بندیز د دوی پر ژوند هم ډیر منفي اغیز کړی دی. جزئیات په دې رپورټ کې.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف د مارچ په میاشت کې د خپلو فعالیتونو په اړه یو راپور خپور کړی. ویلی دی چې د دغه سازمان په ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز د دوی د خدمتونو پر وړاندې کولو منفي اغیز کړی. یونیسف په دغه راپور کې ویلي چې د مارچ په میاشت کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره 195,000 اړمنو کسانو ته خدمتونه وړاندې کړي چې په دې کې نږدې 2,000 واړه هلکان او نږدې 2,000 کوچنۍ نجونې شامل دي. ورسره یونیسف د بشري ټولنیزو مرستو او ټولنیزو رضاکارو په برخو کې د 1,625 کارکوونکو د روزنې اعلان هم کړی چې د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون په نادولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو دوامداره بندیز د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې د دوی پر فعالیتونو منفي اغیز کړی دی. د 2022 کال د دسمبر په 14 د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د دفتر په ګډون په ټولو غیر دولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګاوه. د طالبانو د حکومت له دې پریکړې وروسته یو شمېر مرستندوی بنسټونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول او ځینو یې د خپلو فعالیتونو کچه راټیټه کړه. یو شمېر ښځې چې د ملګرو ملتونو د ادارو کارکوونکې وي هم وایي چې د طالبانو د حکومت دې پریکړې د دوی پر ژوند منفي اغیز کړی. له دغو مېرمنو څخه یوه چې د هرات ولایت اوسېدونکې ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
خوب بود، ما ډیر ښه و. ما 15 کاله معاش درلود، دا واقعیا ښه و. ما خپل عاید درلود، کولی مې سول ځان وچلوم او د دې تر څنګ مې له کورنۍ سره هم سلسله مرسته کړې وه. مګر اوس وضعیت تغییر کړی، اصلا د ویلو نه دی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو یوه بله پخوانۍ کارکوونکې مینا وایي نه یوازې دا چې د کار له لارې له نورو سره مرسته نشي کولای، حتی د خپلو ماشومانو اړتیاوې هم نشي پوره کولای.
نو اوس په کور ناست یو، بې کاره یو، دا د کور مشکلات او هغه چې راغاړي دي هغه موږ نشو کولای چې حل یې کړو، یعنې نشو کولای خپل اولادونو مصرف پوره کړو. یو د هغوی هغه مشکلات او یو هغه څه ته چې دوی ضرورت لري ورته وایي، خو پیسې ورته ولرو.
له دغو مېرمنو څخه یوه بله چې اوس د ښوونکي دنده لري وایي چې د یوې ښوونکي معاش د ژوند د لګښتونو لپاره بسنه نه کوي.
پخوا هغه تنخوا چې موږ ته په دفتر کې ورکول کېدله د خپلې دندې په مقابل کې، نو هغه زموږ د ژوند ضرورتونه یې پوره کول. ما خپل هم هغه خپل مصرف پوره کول، هم په کورنۍ کې د کور په مصرف کې مرسته کوله. خو متاسفانه اوس که موږ هغه وظیفې نه لرو، زه خپله فعلاً د اوس په یو شخصي مکتب کې استاد یم او زما معاش یوازې 4,000 افغانۍ ده. یعنی هغه د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي، هیڅ نه ورته رسیږي.
دغه ښځې د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښځو او نجونو د کار کولو او زده کړو پر وړاندې د بندیزونه لرې کړي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. تر دې مخکې نوموړي څو ځلې ادعا کړې وه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. داسې ادعا چې ظاهرا ډېرو افغانو ښځو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په نادولتي محسسو کې د ښځو پر کار بندیز ښځو او ماشومانو ته د خدمتونو په وړاندې کولو ناوړه اغیزه کړې ده. دغه راز د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د کلیوالو ښځو د لاسنیوي په هدف د نورستان په وانټ وایګل او واما ولسوالیو کې هم شاوخوا 1500 ښځو ته د هګیو چرګې ورکړل شوې دي. د چارواکو په خبره په دې مرستې سره به دغه ښځې وکولی شي چې په کورونو کې دننه د ګټې وټې عواید زیات شي او په دې توګه به د دوی اقتصادي ستونزې تر یو حده هوارې شي.
په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت په واما وانټ وایګل ولسوالیو کې ښځو ته په کور دننه د اسانه کارونو پیدا کولو او له شاقه کارونو د خلاصون لپاره هڅې پیل کړې دي. د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل چې موده وړاندې په شاقه کارونو بوخت ښځو ته په ټولو ولسوالیو کې د کورنیو باغچو جوړولو ترڅنګ د تازه سبزیو او میوو د پروسس او وچولو وسایل ویشل او اوسې په واما وانټ وایګل ولسوالیو کې 400 او ښځو ته د هګیو چرګې ورکړي.
د سرچو موسسې لخوا نه په واما وایګل ولسوالۍ کې 400 نفرو ته د هګیو چرګان توزیع شوي دي او هرې کورنۍ ته د هغې هغه مربوطه د اوبو څښلو او د دانې د خوړلو هغه وسایل ټول توزیع شوي دي او هغه پروګرام چې دی تکمیل شو، مکمل شو او همدغه برخه کې د خلکو ته ټریننګونه ورکول شوي دي.
ښاغلي افغان راته وویل هرې کورنۍ ته 15 چرګې د هغوی خوراکا او د ساتلو وسایل د دې لپاره ورکړي چې له شاقه کارونو خلاص او په اقتصادي لحاظ په خپلو پښو ودرېږي.
هدف د دې پروګرام دا دی چې د کور دننه ښځو ته کاروبار برابرول دي ترڅو دوی د کور دننه چرګان وروزي او هغه اقتصاد یې پیاوړی شي او په خپل ځان ته یو اندازه عواید لاسته راوړي.
هغه وایي کوښښ کوي چې په نورو برخو کې هم ښځو ته اسانتیاوې برابرې کړي او له اوسنیو ستونزو یې بهر کړي. کومو کورنیو ته چې د هګیو چرګې ورکړل شوي پرې خوښې دي، خو وایي له یوې خوا د ورکړل شوو چرګو شمیر کم دی او له بل پلوه ډېرې کمزوري او ناروغه دي. په خبرې ګمان نه کوي چې کومه ګټه ترې ترلاسه کړي. څو تنو چې له نوم ښودلو او اواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل اکثره مؤسساتو په جمهوریت او اوس وخت کې داسې شیان ورکړي او یې ورکوي چې د مرسته کوونکو پیسې مصرف کیږي خو د خلکو په درد نه خوري. دوی له مؤسساتو او حکومت غواړي چې د غریبو او پوشاقه کارونو د بوختو ښځو د ژوند خوالي لپاره داسې لارې چارې ولټوي چې ورسره اقتصاد وغوړېږي او له اوسنیو مشکلاتو وژغورل شي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د ورښتونو له امله په یو غره کې یو شمېر ژور درزونه پیدا شوي چې د سیمې خلک ډېر ورخطا کړي دي. که څه هم د دغه غره له ډډو ځینو کورنیو هوارو ځایونو ته کډې کړي خو یو شمېر نور لا هم د امکاناتو د نشتوالي له امله هلته پاتې دي.
د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ د اسکندرې او شمشي کلیو اوسېدونکي وایي چې له وروستیو پرلپسې بارانونو وروسته د دوی د کورونو له پاسه د شیرپانی په غره کې ژور درزونه پیدا شوي دي. د دوی په وینا په یاد غره کې د چاغونو له پیدا کېدو وروسته یو شمیر کورنۍ له دې ځایه تللي، خو د امکاناتو د نشتون له کبله د دې ځای ډېر فامیلونه لا هم په خپلو کورونو کې اوسیږي. د اسکندری کلي اوسیدونکي محمد ناصر مشال روډیو ته وویل
ایدانه پوسه د ستر شیرپانی په نوم غار دی. پاغه لکه خپاری سه چلونه چی وقتی 50-50 متره دا سی پسیلا لدی شپی گوز یا چه شوه ده. او دا غار نوسته منز که دیر پسیلا ده دی حکومت نه هیلکه و چی منگ سر بیرانه مرستی و که او دی دغزه نه منگ انتقال کی بل زیتا. ځکه خدای نه کوه داسې پیښه ونیشي لکه پکتیکا کې ګیانې ولسوالۍ کې وشوه، په نورو ولسوالۍ کې وشوه. ځمکې پوهانو پلو ته موږ ویډیوګانې عکسونه ور واستول، هغوی دا نظر پوه کړو چې باید دغه هلته څومره کلي چې موجود دي دغه غره نه لاندې دي، باید دغه نه دوی هغه شي حرکت وکړي، کاډي ته نه وکړي او بل ځای ته انتقال شي.
د الګاډي د شمشیر کلي اوسیدونکی صدیق وایي که چیرې دلته یو بشري ناورین رامنځته کېږي او له هغه وروسته اړوندې ادارې لاس په کار کېږي، نو بیا به ګټور نه وي. د سازی میدان اوسیدونکي له ځمک پیژندونکو غواړي چې د دې مسلې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. یو بل ځایي اوسیدونکي ګلاب مخلص وویل
400 کوره اسکندره پرته دی او د دغه غر بلې غوړې ته چې د شمشي په نوم یو کلی دی 100 کوره کلی هلته موجود دی. نو کله چې دغه غر کې خویدنه رامنځته شي نو دلته په طبیعي ډول سره یو ډول غږونه اورېدل کېږي. نو خلک له ډېر تشویش سره مخامخ دي. اړوند مسؤولو ټیمونو څخه موږ په درنه خیله کوو چې دا غر باندې څېړنه وکړي چې دلته د غږونه د شدې د غر خویدنه ویل رامنځته کېږي.
بلډوري ته ځایي چارواکي وایي چې دوی د زیانمنو کورنیو سروې کړي او هغوی سره به ډېر ژر د خوراک پوښاک او سرپنا په برخو کې مرستې وشي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس مولوي دوست محمد هلال ویل
د محترم ولی صاحب په مشرۍ موږ هلته تللي وو ساحې ته او ساحه مو له نږدې وکتله کوم ځای کې چې د غر خویدنه رامنځته شوې ده. نو الحمدلله چې کوم ځانې زیان نه لري. کورونا چې متضرر شوي وو د هغې تثبیت شوی دی انشاءالله. هغې سره هم د کومک وعده کړي، د هغې سره موږ خپل کومک کوو، هر څومره جتوان کوو او بغیر دولتي مؤسساتو باندې هم موږ غږ کړی دی چې د خلکو سره کومک وکړي. نو موضوع موږ له نږدې سارو انشاءالله. آینده لپاره نور کوم مشکلات پېښېدل زموږ کاري ټیم هلته په ساحه کې وي انشاءالله وخت په وخت هغې سره موږ په رابطه کې یو.
که څه هم د خوست ځایي چارواکي او اوسیدونکي د ځازی میدان د شیرپڼۍ په غره کې په ژورو او اوږدو درزونو کې د وروستیو بارانونو اغېز نه ردوي، خو وایي ممکن لاملونه یې له دې بیخي بیل وي. په هغه وخت کې د پکتیکا په برمل او ګیان او د خوست په سپیره کې زلزله ځپلو هم د ځمکې په پیدا شویو درزونو کې د یو ډول ویرونکو غږونو خبره کوله.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
حماس وای د مصر او قطر په منځګړی توب په غزه کې د اوربند وړاندیز منلی، خو اسرائیل وای دغه موافقه د دوی اساسي غوښتنې نه پوره کوي او د غزه پر جنوبي ښار رفح به پوځي عملیات مخته یوسي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سره منشي انتونی ګوتیرش په رفح ښار کې د اسرائیل پوځي عملیات د نه منلو وړ بللی دی.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل یو بیا د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو مخکنی غوښتنه تکرار کړه، هغه دا چې په رفح ښار کې د پوځي عملیات نه کوي. شغلی بورل نن سه‌شنبه په بروکسل کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل په غزې تړانګه کې د اوربند نوې موافقه د حماس ډلې لخوا منل سوې خو اسرائیل رد کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د اوربند د نوې موافقې د نه منلو او په رفح ښار کې د احتمالي مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
د اوربند په باب نوې موافقه نشته. چې حماس منلی خو اسرائیل رد کړی. په زمین کې د نړیوالې ټولنې د امریکا متحدو ایالاتونو او د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له غوښتنو سره سره په رفح ښار کې بیا ځمکني پوځي عملیات پیل شوي. هر یو له نتانیاهو غواړي چې په رفح حمله ونه کړي. له دغو خبرداریو او غوښتنو سره سره دا حمله تیره شپه پیل شوه. زه اندېښنه لرم چې د زیاتو ملکي مرګ ژوبلو سبب بشي.
د اسرائیل د ټانکونو یوې لیوا نن د غزې تړانګې پر هغه برخه ولکا ټینګه کړه چې را په ښار ته چې له مصر سره سرحدي دروازه پکې ده نږدې پراته ده. که څه هم د حماس ډلې له چارواکو سره د اوربند پر سر خبرې حساس پړاو ته رسیدلې، د غزې تړانګې په جنوبي ښار کې بیا هم پوځي عملیات پر مخ بیول کیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د غزې پر جنوبي ښار رفح پوځي عملیات د نه زغملو وړ یو کار بللی و.
A grand invasion in Rafah would be in
په رفح کې ځمکنی جګړه به د نظرملو وړ یو کار وي، ځکه چې ورانونکي بشري عواقب لري او د سیمې پر بې ثباتۍ هم اغیز کوي.
د اسرائیل پوځ وایي د دوی د ټانکونو دغه لیوا نن سهار وختي رفح ښار ته ننوتله. د اسرائیل د پوځ په وینا دوی د بشري مرستو رسیدو او هغو کسانو لپاره چې کولای سي مصر ته واوړي د دې مهمې سرحدي دروازې عملیاتي کنټرول په لاس کې واخیست. ملګري ملتونه وایي د غزې په نورو برخو کې له جګړو شاوخوا یو میلیون کسانو په رفح ښار کې پناه اخیستې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د شاعر او لیکوال عزت الله زواب کورنۍ وایي چې د هغه د نیول کېدو نږدې درې نیمې میاشتې کېږي، خو دوی په لیدو نه دي توانېدلي او برخلیک ته یې اندېښمن دي. یو شمېر فرهنګیان او د بشري حقونو فعالان هم د هغه پر نیول کېدو اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې د هغه نیونه د فعالانو د ځپلو نښه ده.
په افغانستان کې د شاعر او لیکوال او د مینې مجلې مسول عزت الله جواب له نیول کېدو نږدې درې نیمې میاشتې تیرې سوې، خو د کورنۍ غړي یې د نامعلوم وضعیت له امله اندېښمن دي. د عزت الله جواب یو زوی ثنا الله جواب ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د روان کال د جنوري په 14مه د طالبانو لخوا د کابل جلال آباد پر لاره ونیول سه او تر اوسه د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري، ځکه له هغه سره په لیدو نه دي توانېدلي. د هغه خبره د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دا یې د شرابو د لیکت په تور نیولای، خو لا نور معلومات یې په اړه نه دي ورکړي. سنولا جواب وایي چې دا یې د خپل پلار د روغتیا په اړه اندېښمن دی.
هم بل اندېښنه دا ده چې زموږ د پلار راتلونکی به څنګه وي، ځکه تر اوسه پورې محکمه نه ده ترسره شوې او د جرم ثبوت او نه ثبوت په اړه یې په فکر کې و. موږ له تېرو څلورو میاشتو راهیسې د خپل پلار د خلاصون لپاره غږ پورته کړی، خو دا چې محکمه یې نه ده شوې زموږ غږ هم کوم ځای نه دی نیولی.
د عزت الله جواب کورنۍ د هغه د خلاصون غوښتنه کوي او وایي چې له نیول کېدو وروسته یې دوی ډېر سخت خفه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د عزت الله جواب د نیول کېدو د لامل او د هغه د حالت په اړه پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤلینو تر دې وړاندې ویلي و چې نوموړی د هغه د لیکنو او فرهنګي فعالیتونو له امله نه دی نیولی. خو یو شمېر فرهنګي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د شاعرانو، لیکوالانو او نورو فعالانو پر نیول کېدو د نیوکې تر څنګ وایي چې دا ډول نیول د بیان له ازادۍ نه د طالبانو د حکومت ویره ښیي. فرهنګي کارپو غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
د داسې یو مظلوم شاعر نیول د واکمنو د ویرې او د دار انتها حد ښیي چې غواړي په ټولنه کې د سانسور، استبداد او فشار او محدودیت له لارې د بیان ازادي محدوده، بلکې له منځه یوسي او حتی
د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار په افغانستان کې د فعالانو د نیول کېدو په اړه وایي
اوس ټول ژورنالیستانو او اکاډمیکو کسانو نیولې تر لیکوالانو او هنرمندانو ته دا په روښانه توګه څرګنده ده چې په افغانستان کې د طالبانو د پیغامونو له تکرارولو او د طالبانو له ستاینې پرته بل کوم نظر څرګندول ګواښونکي دي. دا د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه چې دا د افغان کلتور، فکر او هنر بډایه کول له منځه وړي او دا د افغان میرمنو او نارینه وو لپاره هیڅ موقع نه پرېږدي چې د خپل هیواد راتلونکي په اړه خبرې وکړې.
خغلی ځواب په داسې حال کې د طالبانو په بند کې دی چې د طالبانو حکومت د معترضو ښځو، خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د بیلابیلو برخو د لسګونو فعالانو په نیولو او شکنجه کولو تورن دی. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په اکثرو مواردو کې ادعا وکړي چې دغه فعالان د هغوی د مسلکي فعالیتونو پرته په نورو تورونو نیول سوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو لخوا د فعالانو د توقیف او شکنجه کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د دغه بهیر د بندېدو غوښتنه کړې ده.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې کارګران د کار له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي، خو ناهیلي او تش لاس بیرته کورونو ته استنېږي. نور په دې رپورټ کې.
د جلال آباد ښار مخابراتو او تلاشۍ سلور لارو ترمنځ غځېدلي سړک باندې هر ورځ په سلګونو تنه ورځ مزدور د کار له اوزارو سره ناست لیدل کېږي. دغه ورځ مزدوران وایي چې هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي، خو د کار د نشوالي له امله ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنېږي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د کار د زمینو برابرولو غوښتنه کوي. دوه تنه اسماعیل او زرجان وایي
دلته راشو ماښامه پورې ناست یو، کله یا د غرمې ډوډۍ خوړلې یا نه خوړلې دلته ناست یو. کاروبار نشته دی، مشکل ډېر زیات دی.
میاشت کېږي بس کار نه پیدا کېږي. زمونږ ډېر ملګري په کاچاکي لارو لاړل، روزانه زو او راځو بس روبله کار نه پیدا کېږي.
په دې کسانو کې داسې ځوانان هم لیدل کېږي چې لوړې زده کړې کړې دي، خو د بیروزګارۍ له امله اړ شوي چې ورځ مزدورۍ ته راووځي. د عبدالله په نوم یو تن وایي
د کار وضعیت خو په دې وطن کې بیخي خراب شوی دی. زه خپله تعلیم هم لرم، سره تعلیم کسب هم لرم. په دې وطن کې د کار کچه بیخي صفر نه راغورځېدلې. دغه ځوانان چې تاسو یې ګورئ په دې چوکې سار راځي ماښام.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو رئیس فرید الله حقانی وایي چې د حرفوي او وړو کاروبارونو د برنامو ترڅنګ یو شمېر لوستو کسانو ته په دولتي او نادولتي کچه د کار زمینې برابرې کړې او دا ډول هڅې لا هم دوام لري. نوموړی وړاندې وایي
2009 ته تنه هغه موږ په مختلفو حرفو کې تر زده کړو لاندې نیولیو. 3020 تنه کسان ته موږ جوازونه ورکړي، توضیح کړي مو دي. په دې کې بیا ته تنه خارجیت به هم شتون لري چې هغه ته موږ جوازونه ورکړي دي. 800 تنه موږ دا هغوی ته د وړو کاروبارونو یعنی حمایت ورته وایي، هغوی ته دغه زمینه سازي کړې ده.
د افغانستان په ختیځ کې یوازې ننګرهار نه دی چې خلک پکې له بیروزګارۍ شکایت کوي، بلکې په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې هم ګڼ شمېر ځوانان د بیروزګارۍ له امله شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو د کار موندلو غوښتنه کوي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي. دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې هم چا بیخي سر نه دی په ګرځولی. نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان ته پاله کړي، ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نه شي رسېدلی. نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو می دا غوښتنه ده چې دې زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړ مقامات پورې ورسوي. مننه.
سلامونه وایم د ازادي رادیو کارکونکو او ټول محترم اوریدونکو ته. بیا هم همیشنه اوریدونکو عبدالله د تعلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر لیکم. روزانه دلته د ازمیر سیمې کارټو ته د افغان بیسی مخابراتي شرکت د طرفه یو رقم میسیجونه یا پیامونه راځي چې تاسو د خپل سیمې کارټونه پر کمپیوټري د سکرو باندې رجستر کړئ. اول دا دی چې موږ خپل سیمې کارټونه رجستر کړي دي پر کاغذي د سکرې باندې، خو دلته روزانه د ازمیر په ولایت کې په مرکز لشکرګاه ښار کې غټ مشکل دغه دی د هلمندیانو لپاره چې دغه د کمپیوټري د سکرو مرکزونه چې ډېر کم دي او بیروبار دي. نو زموږ د اترا ادارې څخه دا غوښتنه ده، جدي غوښتنه مده زینه چې تاسو پلا داسې وکړئ په اری ولسوالۍ کې د هلمند نه په ټول افغانستان کې در ولایت په اری ولسوالۍ کې نمائندګي پاله کړئ. مثال د خبرې چې دا کمپیوټري د سکرو ته خلک لاسرسی ولري، نو بیا به پر کمپیوټري د سکرو باندې خپل سیم کارتونه خلک راجستر کړي. نو دا چې څوک کمپیوټري د سکرو ونه لري، بار به سیم کارت څنګه پر کمپیوټري د سکرو باندې راجستر کړي؟ او نمائندګیان ستا په هلمند ولایت کې هم ستا د افغان بیسنګ مخابراتي شرکت نمائندګیان ستا د نور مخابراتي شبکو نمائندګیان ستا. خو غټ مشکل دغه دی ورجانه چې د سکرو مراکز چې دي کم دي. نو زموږ د اسلامي امارت مجاهدینو سمدا غوښتنه ده چې تاسو پلا د افغانستان پاره ولسوالۍ کې مثال د خبرې پاره ولایت کې پاره ولسوالۍ کې نمائندګیان پاله کړي چې دا خلک کمپیوټري د سکرو ته لاسرسی ولري. نو خدا پاک دی وکړي چې دا غزمیر ژغ مسولین واوري او په دغه عمل وکړي چې دغه مشکل موږ ته ورور اسانه کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ازادي راډیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو جوړ او روغ یاست؟ موږ دا پیشنهاد لرو دا نیټ ډېر ګران دی. د مسؤلینو سره دا خواهش کوو چې دا نیټ یو څه ارزانه کړي. دا کمپنۍ شرکتو والا څخه ډېر ګران دی، بېخي په زیاته پیمانه سره ګران دی. بیا په تیاره د بېسیم ده، کار هم نه کوي، قوي هم نه دی، ډېر کمزوری دی. خدای دې وکړي چې دا تر مسؤلینو پر ګرانو ږغ ورسوي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.